قبل کید مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو پی او استودیو ته مزفر بازار لغفل همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساته پښتو خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د عراق پر سفارت د وسلوالو ډلې بریډ پایته رسیدلې ده. د چې څومره تلفات لري او نور جزئیات ته دې په همدې خبرونه کې به ووري. نور راپورونه هم لرو خو تر څو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه ورو.
سلام په پایل کې پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریډ پای ته رسیدلی او څلور واړه بریډ کوونکي وژل شوي. اجرایه رئیس عبدالله د غور د امنیت په اړه د خبرو په مقصد هغه ولایت ته رسیدلی او د امریکا مرستیال ولسمشر په استونیا کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو پر احتمال خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریډ پای ته رسیدلی او څلور واړه بریډ کوونکي وژل شوي. د وسلوالې ډلې نن شاوخوا 11 بجې په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې یو وسلوال د سفارت په دروازه کې ځانوالو زو او درې نور د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په ډزو وژل شول. په بیان کې راغلی چې ځنګړو ځواکونو د یو چټک اقدام په ترڅ کې د عراق سفیر، مرستیال سفیر او د سفارت کارکونکو یو امن ځای ته ورسول او بیا یې پر وسلوالو بریټ ته دوام ورکړ. بیان یادونه کوي چې عراقي ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې یو افغان پولیس برسیران ټپي شوی دی. خوریتاس خبری آژانس د عراق د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله وایي چې د سفارت دوه افغان ساتونکي وژل شوی دي. په همدې حال کې په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې په دې سیمه کې تر اوسه هم د خال د زغګونه اوریدل کیږي. د دې بریډ مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د میرمنې چې د مې په 3 نیټه په کابل کې تختول شوې وه، په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوي ویډیوي پیغام کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په یو بیان کې چې نن خبر شو د دې میرمنې د سمدستي خوشي کولو د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې د هغې تختول او له دې سره د بلاک میل یا د پیسو د غوښتنې هڅه غندي. د 30 کلنې میرمنې په افغانستان کې د یو غیر حکومتي سویډنۍ موسسې لپاره کار کاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او 1 تن نیول شوی دی. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې په ننګرهار، هلمند، کندهار، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروزکوه ته تللی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د غور امنیتي ستونزې له نږدې وڅېړي او د حل لپاره به یې د لازمو اجراتو سپارښتنه وکړي.
د سفر د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز د ولایت په سطحه د حکومتداري په برخه کې د سمون راتګ دی. همداراز هغه به د افغان سرتیرو سره ګوري او خپله د سرتیرو څخه به د هغوی د حال پوښتنه کوي.
اجرایه رئیس غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تیوره ولسوالي د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونو ډېر ژر آزاده کړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د استونیا صدر اعظم وایي د امریکا مرستیال ولسمشر د په هیواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره رابرسیره کړې ده. صدر اعظم یوری راتس له ای آر آر دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پنس او د استونیا ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې کړي. پاتریوت د هوایي مدافع یو متحرک سیستم دی چې پر ځمکه ځای پر ځای کیږي او د دښمن توغندي او الوتکې کشفولی شي. راتس وویل له مایک پنس سره یې په دې اړه هم بحث وکړ چې امریکا او ناټو به څنګه د استونیا پولو ته نږدې د روسیې پر پوځي تمریناتو څار کوي او معلومات به تبادله کوي. یو بل خبر لمخه د امریکا مرستیال ولس مشر مایک پنس نن د بالټیک له هیوادونو څخه د متحدو ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی پنس د استونیا په پلازمینه تالین کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا له ولس مشرانو سره په کتنه کې وویل چې امریکا به په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په اړه د مسکو د ګواښونو په وړاندې له خپلو اهدافو تیر نه شي. ښاغلی پنس د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په حواله وویل چې امریکا به تل تر تله د دې هیوادونو د خلکو تر څنګ وي. ولس مشر ټرمپ زه دلته رالیږلی یم څو تاسو ته ووایم چې موږ له تاسو سره یو. موږ د استونیا، لاتویا او لیتوانیا د خلکو تر څنګ ولاړ یو او تل به ولاړ اوسو. پنس زیاته کړه چې امریکا د بالټیک د هیوادونو په وړاندې د زور او نورو ګواښونو له کارولو سره مخالفت کوي. د بالټیک دا درې هیوادونه د پخواني شوروي جمهوریتونه وو چې اوس مهال د ناټو غړي دي. کرملن وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هېواده باسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 555 کارکوونکي کم کړي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل هغه روسي اتباع چې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې کار کوي کېدای شي چې په دې 555 کسانو کې شامل وي. پیسکوف وویل په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو شمیر ډیر نه دی او دی هغه روسی وګړي یادوي چې ډیپلوماتان نه دي او د امریکا په سفارت او قونسلګریو کې استخدام شوی دي. مسکو دا ځوابي اقدامات وروسته له هغه کوي چې د امریکا ستنه د پنځمه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مودا ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید د څلورو بریدکوونکو په وژل کې دو سره پای ته ورسېد. په همدې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس غور ولایت ته سفر کړی دی. د دې سفر هدف څه دی؟ د اجرایه ریاست مرستیال وایم جاوید فیصل وایي
د سفر هدف د امنیتي وزارت ته نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز د ولایت په سطح د حکومتداري په برخه کې د سمون راتګ دی.
د غرز په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د دریو پرله پسې ورځو د شدیدو جګړو په اړه هم راپور ورکړی. پر نور مطالبو سربیره د هم اوریدلای سي چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندېښنه لري او هغه یو لوی تهدید بولي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر غنو اونیس پروګرام لرو اوریدو ته بلنه درکوم. سموږه زده یې رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید پای ته رسیدلی او څلور سره برید کوونکي وژل شوي دي. زموږ همکار تمیم اخکار هم د اوس سره د دی پیش د سیمې څخه د ټلیفون پر کښه دی. اخکار صاحب که زما اوس اوري تاسو ته سلامونه وایم. نو تاسو هم اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې واقعا جګړه پای ته رسیدلې ده او تلفات سته که څنګه؟
بله ممکن جګړه پای ته رسیدلې. موږ هم دا اوس په دغه ساحه کې شتون لرو. ساحه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. شاوخوا تر لسو خو مخکې د درنده او سپک اسلحو غږ راتلل چې مخالفین ممکن یا خپل امنیتي ځواکونه استعمالول. خو هغې نه وروسته تر دا اوسه پورې غږ خو نه دي اورېدلې، کاملا ساحه خاموشه دي. او تر دې مخکې هم د سهار نسخه راهیسه چې دا جنګ دوام درلود د مخالفین دغه تکتیکس څخه استعمالول چې دوی به انتقام کول، بیا څو شېبې دوی خاموشه ناست وو تر امنیتي ځواکونه بیا متقابل اقدام کول. بیا چې امنیتي ځواکونه غلي کېده بیا هم بېرته برید ته پیلول. نو اوس هم معلومه نه دي چې دا جنګ پای ته رسېدلی دي که څه جریان لري که څنګه. لکه څنګه چې نور د عین حوادث څخه چې موږ تجربه لرو، اتفاقیه باید دغه ساحې ته نن ولاړ شي او ساحه تصفیه کړي، پاکې کړي. تر دا اوسه پورې د اتفاقیه موټر د خپله د هغه ځای محل نه یا د عراق سفارت نه لرې ولاړ دي او تر دا اوسه پورې د تصفیې دپاره دننه نه دي تللی. بلې،
بلې ډېر زیاته مننه تمه مخکرو چې لسمه ته خي جزئیات ورکول لکه چې د وویل چې د پیښې سیمه ته نږدې خبريالان نور پرېښودل کیږي او تر دې وړاندې د کورونې چار وزارت وویل چې جګړه پایته رسیدلې څلور سره بریټ کوونکی وژل شوی دی د بریټ نن شاوخوا یولس بجې یوې وسلوالې ډلې په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت بریټ پیل کړ د دې وزارت لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې یو وسلوال د سفارت په دروازه کې ځان والوزو او درې نور د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په ډزو وژل شوی دی د دې بریټ مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی په همدې تړاو زموږ همکار رحمت افغان د امنیتي چارو له کارپو باري ارز سره یو مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو راولم
دا د هغو لړیو جریان دی چې د مخه څخه هم په ډیپلوماټیک ساحه او سفارتونو ته نږدې یا پر سفارتونو باندې حملې شوي دي
هر څه په څوره جوړان دي کله چې موصل ونیول څه د عراق امنیتي ځواکونو له خوا نه په کابل کې په امدي سفارت کې د موصل د بیرته نیول لپاره منځغونډ نیول شوی و نو دا د انتقام برید نه و
فکر نه کوم دا د انتقام شکل یا د هغه سره پیوند ورته مشکل دي نماده کدای شي چې عراق په دغه ورځو کې د موصل د ازادي په ارتباط باندې نه تنه په کابل کې بلکې په نورو مملکتو په نورو هیوادو کې هم د دوی سفارت داسې تدلیل غونډې کړي اما دا په دې معنا نه ده چې په ټولو مملکتو کې به داعش په عمل لاس پورې زه فکر کوم چې په دې افغان په دې او اخر کې په افغانستان کې د داعش تشکیلات مخ پر پراخېدو او دې ځینې حملې د کابل په شهر کې چې زیات مرګ ژوبلې درلودله د هغو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی د داعش سره افغان حکومت مشرقي کې په درنو جګړو بوخت وو او دوی د دوی د منځورولو لپاره کار کوي دا داسې یو شبکه ده چې یقینا په ټول نړۍ کې په هر ځای کې چې غږ پورته شوی دی دوی د ترور او وحشت نمایندګي کوي او په دغه سلسله کې افغانستان ته هم د ګاونډي هیوادو د طریقې څخه راغلي دي او دلته په دغه ناورې کارو باندې لاس پورې کوي
افغان حکومت څه په کار ده تر څو پورې چې د ډیپلوماټیکو ساحو امنیت خوندي کړي د امنیت کمزوري و چې د سي فرصت نه په استفاده دوی حمله وکړه کڅنګه
بلې د امنیت کمزوري کلمه دلته نو کې مناسب نه بولم بلکې دا باید وویل شي چې په افغانستان باندې لوی سیمه ییز استخباراتي جګړه تپل شوې ده چې د دې جګړې په وړاندې باندې سربېره پر دې چې افغان حکومت مختلف عکس العملونه ښکاره کړي دي دنیا ته یې په ګوته کړې ده او حتی اسناد او شواهد او مسایل یې مطرح کړي دي په دې لحاظ باندې دا د امکان څخه لیرې نه ده چې په کابل کې ځینې حملې د همدغه استخباراتي کړیو په ملاتړ باندې چې د بهر څخه تنظیم کیږي په ځینې حملو لاس ووي ممکن ده دا پېښ
د امنیتي چارو کارپو باري ارز و چې د کابل د نننۍ بریټ په اړه یې زموږ له همکار رحمت افغان سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم لرو خو بیا هم یو امنیتي مسله په سر کې راخلو په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له درې ورځو راهیسې شدید جګړه دوام لري په جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد جګړې په نتیجه کې څه باندې دیرش تنه طالب وسلوال وژل شوی دی او نږدې شل نور ټپیان دي مجیب رحمان حبیب سي په دې اړه راپور چمتو کړی دی
لا تیر څور زورا په دې خو د جوزجان ولایت د اغچو ولسوالۍ په چکوشاو کلته شخصي مو کې لسکونه تر وسلوالو ته مرجوب لا وخت ده د جوزجان دیوالي ویان محمد رضا غفوري ازي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر ورځې را په دې خو افغان متیز وکونو په اغچو ولسوالۍ کې دیشت نه تر وسلوال وشلي او لا 15 سوسیاتې ټپيان کړې دي هغه وویل چې په وژل شوو کې بلخ ولایت د طالبانو دیوالي مرستل د جوزجان خماب ولسوالۍ ته د هغوی نومول شوی ولسوال او په اغچو ولسوالۍ کې طالبانو د قضایي څنګه مشر شامل دي هغه وویل طالبانو ماتې خوړلې. طالبان ډېر شمېر ټپیان او وژل شوي دي. د دې تر څنګ د هغوی دوه ماین خښونکي چې غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي د خپلو ماینونو د انفجار له امله وژل شوي دي. دښمن له ماتې سره مخ دی او زموږ عملیات دوام لري. د جوزجان دی ولی ویان په خبره چې په دې جګړه کې د افغان متیز واکونو څلور سرتیری هم ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دا عملیات تردمه د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې پکې ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت سرتیری شامل دي د اقچې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر مخ پیول کېږي. په همدې حال کې ځایي سرچینې وایي چې د سرپل او سمنګان ولایتونو څخه یو شمېر وسلوالو طالبانو چې غوښتل یې د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ له لارې اقچې ته راشي او افغان متیز واکونه محاصره کړي د ملي اردو له کمین سره برابر او په خو دیوالی بیان دوی چې نور طالبان په اخچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ساتونکو سره د جګړې وړتیا نه لري او ډېر ژر به دا ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شي. رضا غفوري زیاته کړه هڅه یې کوله چې له نورو ولایتونو څخه هم مرستندویونه طالب قوتونه سیمې ته راشي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی دی. طالبان لږ هم سیمې ته نشي راتلی، دوی د راتلو توان نه لري. سره له دې چې افغان ځواکونه وایي چې په اخچه ولسوالۍ کې یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوب لاړولې، خو طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې اووه تنه سیمه ییز پولیس یې تېره ورځ او څلور تنه نور یې نن د جګړې په جریان کې وژلي دي. امنیتي چارواکي افغان دولتي سرتېرو ته د تلفاتو اوښتل ردوي. اخچه ولسوالۍ د مزار او جوزجان ترمنځ په حد بخشي سیمه کې شمال لور ته موقعیت لري. دا ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې څو ځلې طالب وسلوالو د ډلې ییزو حملو شاهده وه چې هر ځل دواړو لورو ته پکې درنه مرژوب اوخته ده. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
او د امنیتی ستونزو په لړ کې د افغان حکومت اجرایه رئیس د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د غور ولایت امنیتي وضعیت ارزونې په هدف فیروزکو ته رسېدلی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د جګړې د لومړۍ کرښې له سرتیرو سره وګوري او د هغوی ستونزې به واوري، خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي دغه سفر نمایشي او تفریحي بولي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان جزئیات لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای عبدالله عبدالله به دغه سفر په لړ کې په غور ولایت کې امنیتي ستونزې له نږدې وګوري او د هواري په هدف لازم اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به دغه سفر په ترڅ کې دغه شان د غور ولایت له اقتصادي پروژو څخه هم لیدنه وکړي.
د سفر د هدف د امنیتي وزیر ته نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همدارنګه ولایت په سطحه د حکومتداري په برخه کې د سمون راتګ دی. همدارنګه هغه به د افغان سرتیرو سره چې په جبهه کې دي له هغوی سره به ګوري او خپله د سرتیرو څخه به د هغوی د حال پوښتنه کوي تر څو په هغو ساحو کې چې ستونزې تېرو ته رسېدګي وشي او لازم اصلاحات رامنځته
شي. ښاغلی فیصل وایي چې له عبدالله عبدالله سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو، پوهنې، کلیو پراختیا او کرنې وزیران، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال او یو شمېر نور حکومتي کسان ملګرتیا کوي. اجرا رئیس په داسې حال کې د لازمو اقداماتو په هدف غور ولایت سفر کوي چې تیره اونۍ د دغه ولایت تیوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړه، خو د اونۍ په وروستیو ورځو کې یاد ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته له طالبانو ونیوله. خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي یاد ولایت د لوړ پوړي حکومتي چارواکو سفرونه نمایشي او تفریحي ګڼي. د دغه شورا غړي عبدالحمید ناطقي ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې ولسمشر هم غور ته سفر درلود. هغه غوښتنې چې ولس درلودې وسانه دی حل سوی، نو د ښاغلی عبدالله سفر هم به ګټه ده.
ما این سفر را پر دستاوت نمیدانیم.
هغه وای زه وایم دغه سفر بل استراوړنې و نه لري. دا سفرونه د خلکو غوښتنې نشي پوره کولای، تر ډیره نمایشي او تفریحي وي، د خلکو او حکومت لپاره لاستراوړنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی بیا تیره اونۍ د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نوموړي ولایت ته سفر کړی و. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي دي. ښاغلی ناطقي له مرکزي حکومت نه غواړي چې د غور امنیتي وضعیت ته ځانګړی پام واړوي او په دغه ولایت کې فعالې وسلوالې ډلې ښي وځپي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غل ازادي رادیو اوریدو سنو تاسو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ راپورونه او مطالب ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوبو د بندونو د ساتلو او امنیت لپاره یې په کافي اندازه ځواکونو په دندو ګمارلې دي. وروسته له هغه چې په کندهار کې د یوه بند الوزولو راپورونه خپاره سول، د یاد وزارت د ویندوی دفتر وایي چې افغان ځواکونه د ټولو بندونو د ساتلو توان لري. بلخوا د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر وایي چې په کندهار کې د اوبو د بند ویجاړېدو تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له هغې وروسته چې وسلوالو مخالفینو په کندهار کې د اوبو یو بند ویجاړ کړ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بندونو د ساتلو لپاره زیات شمېر امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بندونو د امنیت ساتلو ته ځانګړې پاملرنه لري. دی وایي د بندونو د امنیت ساتلو لپاره زموږ تمرکز شته او د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ټینګار په دې برخه کې واضح دی. د ټولو بندونو د ساتلو لپاره کافي اندازه ځواک لرو. که کله هم د دغو بندونو لپاره څه ګواښ متوجه وي، د مهارولو لپاره یې پر وخت اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په بمونو الوزولی دی. د شورابک ولسوال بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې له دغه بند څخه په سلګونو جریبو ځمکه خړوبېده. د دې پېښې څخه لا د وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بندونو د تخریبولو په هڅه کې دي. د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤول صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د پېښې تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. دی وایي تېره ورځ هم چې وسلوالو طالبانو لخوا په یو بند حمله شوي، د دې ښکارندویي کوي چې دوی اصلا د بل په خوله کار کوي او د نورو په اشاره د افغانستان د ورانولو لپاره ګمارل شوي دي. طالبانو بیا تېر کال په یوه اعلامیه کې ویلي نه یوازې دا چې د ملي پروژو پر وړاندې خنډ نه جوړوي بلکې ساتي یې. خو د حکومت د رسنیو مسؤول بیا په دې برخه کې تر ډېره د پاکستان دخلېدو ته اشاره کوي. وایي چې د افغان حکومت د مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له هغې ځایه پلان اخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د شاوخوا نه ویشتو بندونو د جوړولو ویلي چې ځینې یې پرانیستي هم دي. خو د بندونو د امنیت په اړه اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره میاشت په ایران کې یوې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سلما، کچکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې توپیره نه شي پاتې کېدی. د حسن روحاني دې څرګندونو د افغانستان په دننه د افغان حکومت سیاسي څیرو او مدني ټولنو پراخ غبرګونونه راوپارول.
دوستان اوس به هم د کابل د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه واورو چې د ملي پروژو د امنیت په اړه یې راسره غږېدلې دي.
اشرف غنی دانی که اراده چې ما واوردل پوی د سر په وینو من چې تمام شي بیا ملي چې د بندونو به جوړ او ما دا به آیا روما دا به او چاته نه پریزن چې لاړ شي. دا خبرې نه عمل ډیر مهمه ده چې دا باید په هر شکل وشي. دا څلور پنځه بندونه چې هلته دي دوی باید چې امنیت یې وساتي بدون د امنیت خدانه کوي. دغه سی وبه چې د مونږ نه تیریږي هغوی چې استفاده کوي داله په شان د وینو ده.
نوم می سید نجیم دی، د کابل اوسیدونکی یم. اوس داسې دی، پاکستان او ایران خو مونږ سره شروع کړې ده، نو چې هغوی مونږ نه پرېږدي نو حکومت نه هم خواهش دا دی یا مونږ ته صحیح تدابیر ونیسي که نه نیسي. ملت ته دې ووایي، ملت ته دې دا ووایي چې وروره ملت راپاسئ، نور راشي بندونه مو ساتئ. طالبانو نه مې دا خواهش ده، دوی خو مونږ سره دا ژمنه کړې وه چې وروره مونږ به دا کار نور نه کوو، پروژې به ساتو. نو خواهش مې دې دا دی باید په خپل عمل باندې ولاړ اوسي.
دا چورانی کې د خټولګټي پروژې دي، دا خو د سي پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي. نو دا قضیه لته دا خرابي ته کوم مشکل ور پیدا کیږي، نو دا په دې معنا چې زموږ راتلونکي ور سره خرابي. نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم کې کیږي، په هر کچه کې کیږي، د محافظتو کې، ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي په مجموع کې په دا ټول پټول د ټول زموږ هم سایه ګان گاونډیان چې دي، دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټي پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمجاخله ازاده را جاوری دوستان واسم یو بل مسئله توجدو افغان چارواکی وایی ده ایران ده سپای پاستاران چارواکی پا پر لپسی دول پا فرا ولایت که لوسلوالو طالبانو سرا گوری او ملتاره کوی ده خبر ده فرا ولی ازاده را جاوت کرده واسل ویسال پر همده موضوع راپور لری چی لده بای وارو
د فراولی وایی د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاهجهان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې فرا ولایت له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پولې په بشپړ ډول کنټرول نه لري چې له امله ایراني سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لوریو ته تګ راتګ کوي. خغل شاهجهان دا هم وایي چې ایران یو شمیر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
دقیق است که اینا دا ایران رفت آمد دارن، دا اونجا گزاره میکنن.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کیږي. سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایرانه بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراولی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو، بهرمچې او پشکیمه او یو شمېر نورو لارو څخه فرا ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاهجهان د خپلو یادو ادعاو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل، خو زیاته کړه چې معلومات یې کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیت نکوي. خغل شاهجهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسی وسلې هم په طالبانو ویشل شوې دي. د پتاسیال کې د چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې خغل منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمې چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرا له لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستربن هم په دغه ولایت کې جوړ شي. یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمېر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړې او هڅه کوي چې د یادې کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران مستقیم دخیل هستن و حتی از فرا خانواده از اینا تشویق میکنن پس در بازگیری با دینار میبرن در ایران آنمونج به خانواده از اینا اقامت میده یک نفر از بازدواره مسلم میکنن به جنگ فرا روان میکنن.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بیغوري تورنوي وایي که حکومت دغه مداخلو مخه ونه نیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموځوی یو نړیوال موضوع ته امریکا، بریتانیې او شپږ نورو هیوادونو په ګرجستان کې د لوړې کچې نظامي تمرینونه پیل کړل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر دا د لوړې کچې نظامي تمرینونه له ناټو سره د خپل هیواد د غړیتوب پر لور یو مهم ګام ګڼي. دا دریم ځل دی چې په ګرجستان کې نظامي تمرینونه کیږي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د روسیې له سیالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. ملالۍ بشیر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
په هغو نظامي تمرینونو کې چې په ګرجستان کې پیل شول، شاوخوا 2800 نظامي ځواکونه له امریکا، برتانیې او شپږو نورو هیوادونو څخه برخه لري. دا د لوړې کچې تمرینونه چې د 2018 کال نجیب شریکان په نوم یادیږي دوی اونۍ په دوام وکړي. د ګرجستان صدر اعظم ګورګی کویری کاشویلی دا نظامي تمرینونه د خپل هیواد لپاره له ناټو د غړیتوب په لور یو مهم ګام بللی دی. د ګرجستان د لوی درستیز مرستیال نیکولوز جان جیګاوا د یک شنبه په ورځ د دغو ګډو نظامي تمرینونو پر مهال تبلیسی ښار ته نږدې په یوه نظامي اډه کې خبریالانو ته وویل، د وایي سږ کال 2018 کال نجیب شریکان ځانګړي تمرینونه کوي ځکه له 5 ناټو هیوادونو او درو ناټو متحدو هیوادونو 2800 ځواکونه په دې تمرینونو کې برخه اخلي. ګرجستان ویاړي چې د دغو تمرینونو کوربه هیواد دی. موږ له مودو راهیسې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای کار کوو. موږ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو لویه برخه لرو. موږ ته مهمه ده چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای نور تمرینونه وکړو. دا دریم ځل دی چې د ناټو او ګرجستان ځواکونه ګډ تمرینونه کوي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسیې سیال هیواد ګڼل کیږي. کرملین د ابخازیا او جنوبي اویستیا سیمې په رسمیت پیژندلې چې له ګرجستانه جلا سوې. د تیرو کلونو پر مهال روسیې خبرداری ورکړی چې ګډ نظامي تمرینونه به دا سیمه بې ثباته کړي، خو امریکا او ګرجستان دا ادعا رد کړې ده. ګرجستان ته د امریکا سفیر ایان کلی وایي، زما په فکر دا تمرینونه د هیڅ هیواد پر ضد نه دي. هدف یې له ګرجستان سره مرسته ده چې ګرجستان وکولای سي له نړیوالو سره د خپلې همکارۍ ظرفیت لوړ کړي، لکه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال، او له ګرجستان سره مرسته وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي. په دغو مشترکو تمرینونو کې چې شاوخوا 1400 امریکایي او 800 ګرجستاني سرتیري برخه اخلي، او د برتانیې، جرمني، ترکیه، اوکراین، سلوانیا او ارمنستان ځواکونه هم ستا دوی اونۍ دوام کوي.
خو په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې. احمد تکل به د خبرونو لنډیز ځواب وروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادش منلای پاتې رسیدلی او 4 وړ برید کوونکي وژل شوي. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروز کو ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او 1 تن نیول شوی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 555 کارکوونکي کم کړي، کرملین وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هیواده باسي. د استونیا صدر اعظم یوری تارس وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ده په هیواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره را برسېره کړې ده، او د امریکا مرستیال ولسمشر نن د بالتیک له هیوادونو د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ.
له احمد تکل مننه. اوس هم مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږو ولایتونو څخه 500 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلي ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویفت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ 2 ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د 500 ګډونوالو ترڅنګ له افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خالقداد نوري، دولت زدران، حسی ګل عابد، حاجی ولی امین، نظیم جار عبدالرحیم زی او مجاهد زدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې 15 ورځې دوام کوي. او د اماراتو کپ یو دوستانه سیالۍ کې تیره شپه سیویلا ارسنال ته ماتې ورکړه. سیویلا 2-1 پر وړاندې د ارسنال د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د ارسنال په کوربتوب ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د شمې په ورځ د ارسنال د فوټبال ټیم 2-1 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړې وه. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزی احمد سید څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. وسم یوې بلې موضوع ته ورځو. ځینې کابل ښاریان د دغه ښار په واټونو کې د امنیتي دروازو له جوړولو شکایت کوي او وایي دغه دروازو موټرو ته ستونزې پیښ کړې دي، خو له دې سره سره اوس امنیتي مسؤلین دغه دروازې له یوې ساحې څخه لرې کوي او په نورو ساحو کې جوړوي. خلک وایي دغه امنیتي دروازې نشي کولای چې د ښار امنیت پرې خوندي شي. خیر محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د کابل ښار په ځینو واټونو کې د امنیتي موانعو د جوړولو په تړاو د خلکو له شکایتونو وروسته یو شمېر کابل ښاریان وایي اوس امنیتي ارګانونه غواړي چې دغه موانع د ښار له یوې سیمې نه بلې ته ولېږدوي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موانع سره له دې چې امنیتي ستونزې نشي هوارولی بلکې خلکو ته یې نورې ستونزې هم جوړې کړې دي. د دوی په خبره د یادو موانعو په جوړولو او بیا ورانولو به بیا هم د ملت پیسې ولګېږي. د کابل ښار دوه اوسېدونکي حبیب او سید نجیم وایي
دغه هغه چې دوی جوړ کړی د دې لپاره چې د غټې موټر تیر نه شي دا خو یو غټ مزاحمت ده ځکه چې ځای اور اخلي اطفایا نشي کوی چې په هغه لار تیر شي امبولانس موټر تیریږي خلک خپله کډه وړي د موټر سره کم تیر شي آیا دوی پرواز وکړي آیا دوی د ځمکې لاندې نه تیر شي.
امنیتي بخشونو دپاره دا شی جوړ کړي دا ډېر ښه کار دی خو اما دا خواهش ده چې بې ځایه مصارف په کار نه دی او چې دغه یو ورځې ورانې او بل ورځې ورور جانه ګډوډ کې نو په دې حکومت پاتې دی.
دوی وایي د دغه موانع او د طرح جوړونکي باید وپوښتل شي ځکه چې د خلکو ستونزې په پام کې نه دي نیولې. خلک دا هم وایي چې اوس امنیتي مسؤلینو دغه اوسپنیزې موانع له پل محمود خان، شاهد شمشیره او سینمای پامیر ته څېرمه سیمو څخه لرې کړې دي. د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د لویو موټرو پر وړاندې د اوسپنیزو موانعو د درولو پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې د دې ښار زنبق څلور لارې ته څېرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې سل کسان ووژل شول او شاوخوا څلور سوه پکې ټپیان شول. د کابل ښار په واټونو کې د دې موانعو د جوړولو هدف دا دی چې ښار ته له ضرورته پرته غټ موټر داخل نشي. د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو موانعو د جوړولو طرحه د کابل ښاروالۍ تر مشرۍ لاندې په یوه کمیسیون کې شوې ده. سربیره پر دې امنیتي ارګانونو له کابل ښاروالۍ سره په ګډه په دې وروستیو کې د کابل ښار د سړکونو له څنډو او ځینو لارو څخه د سیمټي دیوالونو د لرې کولو لړۍ هم پیل کړې چې لا روانه ده. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په لارو کې د موانعو جوړول د خلکو د امنیت لپاره د یوه منظم پلان له مخې عملي شوي دي. د دغه قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار په دې اړه چې دغه ودرول شوې موانع ولې بیرته ورانېږي وویل
در محلاتی که نصب شده هدایت داده شده او مطابق پلان است.
په کومو ساحو کې چې نصب شوي لارښوونه شوي وه او له پلان سره سم دي او قراردادیان چې کار کوي باید په ټاکلو ساحو کې یې نصب کړي. په خواشینۍ سره چې په ځینو ځایونو کې به تېروتنه شوي وي د همدې له امله له هغو ځایونو لرې کېږي او په نورو ځایونو کې نصبېږي.
ښاغلي حقیار وویل د اطفایې د تګ راتګ او سیمې ته یې د داخلېدو لپاره لارې ټاکل شوي او د تل لپاره به ورته خلاصې وي. کابل ښاروالۍ وایي د موانعو د ودرولو کار یوازې د دې ادارې کار نه بلکې د کابل ښار د ښه امنیت لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسیون د پریکړې له مخې عملي شوی دی. د ټولنیزو چارو پوه عطاءالله حیران وایي په واټونو کې د موانعو ودرول د خلکو تیر ایستل او د پیسو بې ځایه لګول دي. دی وایي که حکومت په رښتیا سره د کابل ښار د امنیت خوندي کول غواړي باید له پرمختللو تخنیکي وسایلو څخه په منظمه توګه کار واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه او زی اورېدلی سي او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي دغه خپرونې پر انټرنیټ هم صافه او زی واوري په ژوندۍ بڼه او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. یوې بلې مسلې ته ورځو. د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي له ډېرو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. دا چې دغه ستونزې څه دي او مسؤلینو څه اقدام کړی دی د شریف الله شرافت په راپور کې به واورو چې د روزګان له خلکو او ځایي چارواکو سره غږېدلی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوې خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغسې روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمې دي. دی هم دارنگا ویل چی پا دغا ولایت کی یوازی دا جی ناروغانو درملن کیجی نه دا سخت ناروغانو دا دغا کسانو لجمله یو هم امیر محمد او بل هم روزی خاندی چی دا ورزگان دا گاوندی ولایت کندهار دا نیش و لسوالی سخه ناروغان دا دغا ولایت ولایتی روختون تراوری و چی ازادی رادیو تی داسی ویل
دغا دی مریض میرا وستلی دی سوی دی پا بخار دغا بخار بانی پتاو سوی نمیتم دا ما شو وس خبری شروع کلی دی بالا پر بازار باندی یو نخسگی را که یو شیرون دو ور لر را و نوری از پا تا مستوالا کلگیزی چه تا وس آلت سواز و سرکای کبا چه زر اغل مزید بازار را و ما تا پر بازار باندی داغ نخسا را که آغا ویلو دو پر بازار باندی داغ نخسا دار که ما لو رو رن و آغا دا بازار دا چه زکور تولاسا ما بارا بانو راسم پرشی بارا واخم وس خودی را باندی خلاش
بله و دکتران دلت خورشان دا غجو دکتر نست و دا چیس دا گلو دکتر من دی اور دلی دا صاحب دلی ڈاکٹر نست دے پال ڈاکٹر نست دے سن سر مج مخامخ دے ڈاکٹر مدو تلرونا ابل رزل تے یو اسکر یو جوان یو نازک جوان زخمی سو پے سر کی قربانی اور کول پر خپل وطن بانی اگر ال انت دسلی جواب ور کی غبی تیارم نو پیا کہ نز مر کو شب خانه کی دے ڈاکٹر پال ڈاکٹر نست چ دغه و کی بیا پے تو وشتو یو تیار بیا پیدا سو دی ملی اردو و د چاو خ مریض یو ورسو نیم معلومات پے یار الحمدللہ ته خبر کی مگر خبر نو مادر حسین شریف چیر کی حسین شریف پر وای
پاور ته وخت کی دغه ولایت د ولایت روختون مسولین هم د خلکو د غستون زمینی خوای چی د غستون زی په څو څو زلی تر مرکزی اداري پورې رسولی دي خو هغه تر اوسه پوری په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی په دغه ولایت کی د ولایت روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي رادیو ته داسي ویل
د باز بخ ډاکټران مرنه لرخنه د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلد نه لرو گوش گلو نلرو دغه دستور کو ډاکټر نلرو دا په تشکیل کې مرز نلرو سره دا موږ څو څو ځلې دا دغه تر مرکزه پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولې دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو لدی ټول سره سره بیا د عامه روغتیا وزارت مسولین هم په دغه ولایت کې د غستون زمینی د عامه روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسول ډاکټر عبدالولی عزیز ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لمړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړی دي نه دویم او درېم درجه ولایتونو ته ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته داسې ویل
وزارت وزارت صحتامه د تشریح مطابق موږ په دوام او دریم درجه ولایتو کې دغه بخشو د لپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو چپلا او دری ولایتو ما سوا په دوام درجه ولایتو او دریم درجه ولایتو کې چې هغه کې ورزګان شامل دی د سترګي ډاکټر د خوشګلو ډاکټر د جلدی ډاکټر اټلی واسطي او اورتوپیډي څنګه ډاکټران موږ د وزارت صحتامه په عمومي تشکیل کې نه لرو نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونی ورده چې د ورزګان خلک خپل عجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او یو شمېر نور خلک یې بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي.
او سمورزو یو بلې مسلې ته د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې باید د میرمنو وړتیاو ته پاملرنه وسي. د ښځو چارو وزارت پالیسي او مسلکي چارو مرستیالي نن د پروموټ پروژې لخوا په یوه جوړ سوي کنفرانس کې وویل چې میرمنې باید د نارینه وو په مقایسه رقابت ته چمتو سي. سبون کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي په بیلابیلو برخو کې د ښځو د وړتیاو په لوړولو ټینګار کوي. وایي هر څوک موږ په خپلو ستراتیژیکو پلانونو کې د میرمنو ونډه زیاته کړو خو که کاري وړتیا نه وي موجوده ګټه نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ پروژې لخوا په یو جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د ښځو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې د دغه ډول پروګرامونو هرکلی کوي او دوی هیله من دي چې دا ډول پروګرامونه نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
یو لاره یې همدا ده چې موږ ځوانو ښځو او ځوانو نجونو ته د دوی ظرفیتونو برخه کې کار وکړو، دوی تکړه کړو، دوی هغه مهارتونه چې ورته ضرورت لري چې په مقایسه د هلکانو مقایسه د نارینه و دوی وکړی شي چې واقعا رقابت آماده شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په داسې حال کې د ښځو د وړتیاو په لوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د ښځینه فعالینو یو شمیر بنسټونو وخت په وخت دا نیوکه کړې چې په حکومت او دغه لویو او مهمو هیوادنیو مسایلو کې د ښځو ونډه کمه ده. افغان حکومت د خپل کار په لومړیو کې ویلي و چې په حکومت کې به 10% چوکۍ ښځو ته ورکړي. افغان ښځې وایي حکومت شایي دوی ته د ورکول شویو ژمنو په برخه کې خپل شعارونه په عمل بدل کړي. په ورته وخت کې د پروموټ پروګرام د کارښودو د همغږۍ د ټیم مشري لیلی رحیمی یاد کنفرانس ته وویل چې دوی شاوخوا 1500 ښځو ته د ملکي خدمتونو په برخه کې زده کړې ورکړي چې اړوندو حکومتي ادارو ته به یې د کارښودو په برخه کې معرفي کړي. دا وایي هغه ځوان میرمن چې موږ یې د خپل پروګرام په برخه کې تر خپل پوښښ لاندې راولو هغوی مشخص عمر لري او زموږ هدف دا دی چې په کابل او هغو ولایتونو کې چې فعالیت کوو 3000 میرمنې تر خپل پوښښ لاندې راولو. د اغلی لیلی په خبره اوس مهال دوی ته 15 وزارتونو او نورو اړوندو ادارو د زرو خالی پوسټونو وړاندیز کړی دی چې د پروموټ پروګرام لخوا به ورته وړ کسان معرفي شي. دا د ونې وړ ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی په 2014 میلادي کال کې د پروموټ یا د افغان ښځو د وړتیا پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام په تطبیق سره به په 15 کلونو کې 15000 افغان ښځې چې عمرونه یې له 30 تر 30 کلونو پورې وي وړتیاوې لوړې کړی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو ورورو د خبرونه د پښې بوته نږدې کیږي. د ژمنې سره سم یو کله زر ژغونه ونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو بیا هم یو بل نړیواله مسله ده. دا به واورو بیا به ونیز پروګرام ته ورسو. سپینه مړۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي دي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې وروستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټل بالستیک توغندوی تجربه وکړه. ترامپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم وغوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ترامپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلي چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي. شینزو آبی ویلي چې د روسیې او چین په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یکشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بې معنا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هلی ویلی چې د شورا له خوا کمزوري قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کوي چې په بالستیک او اټومي توغندوی پروګرام یې لګولی دي. هلی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد چین هم فشار زیات کړ او ویل چې دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی که نه، ځکه د خبرو وخت تیر شوی دی. دا د ولو وړ ده چې شمالي کوریا د تیرې جمعې په ورځ د بالستیک توغندیو تجربه وکړه او ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې وشتل کولای شي.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې صابر با احساس او ښه پلار دی. له خپلې لور ګلالۍ سره د ژوند د شریک په انتخاب، تعلیم او نورو مهمو برخو کې مشوره کوي. اوس به واورو چې د تفتیش او څارنې د څانګې کارکوونکې لیلا او طیبه د څه شي په باره کې خبرې کوي.
طیبی خبره بنه چې رئیس صاحب دلته څنګه راوختی یو
څه وایم لیلا کیدای شي په کارونو کې به یادلون بدلون راوستی وي هغه دی رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی وکړئ مهربانی وکړئ کینه
رئیس صاحب محترم خیرات خوب وی موږ مو څنګه دلته راټول کړی یو
مومو سه فاروق یو خد زیره رته لرم
رئیس صاحب زیره دی په ګل بدل
رئیس صاحب تاسو ډیر خوشاله معلومیږئ داسې ښکاري چې نوی خبر ښه ګل خبر دی
طیبه جانې ستاسو خبره سمه ده خبر دیو تن په باره کې ده خو افتخار ټولو ته رسېږي
دا یو بختور دی خدای نورم تکړه کی چې ټول وطن ته خیر ورسېږي
آمین
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 خبر دادا چې د کلیوالو خزو لخوا ډېرې مبارکۍ رسیدلې دي
مبارکۍ مبارکۍ د چا په نوم دي
د یو چا د ښې څارنې او له وظیفې سره د اخلاص په باره کې دي هغه محترمه طیبه ده
طیبه جانې ودرېدل چې لال په ایرو کې نه پټېږي رئیس صاحب ته هم د ښځو استعداد او په وظیفه کې اخلاص معلوم شو
له مامور صاحب فاروق نه هم مننه چې ساحې ته تللی و نامو خدا په خپله دنده کې هم کامیاب و
رئیس صاحب مننه طیبه په رښتیا د تقدیر وړ ده په اخلاص د مکتبونو څارنه وکړه او د فساد مخه یې ونیوه
ښه محترمې طیبه جانې تاسو که څه وایئ مهرباني وکړئ
محترم رئیس صاحب زه ډیر څه نه وایم ستاسو له ښه نیته زه ډیره ډیره مننه کوم چې زما د کار قدر مو وکړه
ښه مهرباني وکړئ راشئ او خپله تقدیرنامه مو واخلئ
مننه مننه رئیس بیا هم ډیره زیاته مننه
مبارک شه مبارک شه همیشه کامیاب باشی چې زموږ د ریاست نوم هم درسره اوچت وي
ای موسی ګل شکر چې زه ژوند یم جو دی بود موشه زو مها گوله تو سبور چی دست پیرا ترنده دیم خکل کن
لارس خدا داد گول یلی اونی اتوائشا پا خکل اول خود استرده اکرم اتسا که اوز می پا غوگونم غا خونه لگوی داوه چه خبرت سده
او موسا گوله ساده گوله جو دی بود موشه دش پیمه یو دیر خطرناک خوب لیده
خو لیوانه اتوائشا لیوانه با خود لیوانی او خطرناک خوبونه وینی خوایا زه خوب دی لیده توایخه
وی موسا گولا جو دی بدمشه یو لوی خامار می لملا مرای نتاویگی و را تاویگی قزه چیغه وها با و نهره وها موسا گولا موسا گولا خوچوک می ناره نهوری الا الا چه ده خامار لخلینم سی زیلم بی بادیگی دیرت تیر خاکو نهی لکه ده پلانگ
بس بس توائی که لرشا لما چه لما رانو سختی ویری گم
دارنا او جو دی باد مش از خود خوب کی صدر تکوام اوز خونه مارش داونه خامار
نه 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 توائی که اصلا نه چه مار پر اختیاره شی وایم نور خوب دی مره توائی زدر نه لارم
گیره وایم ستاقه پلار بم زماده خوب کی صوری گیره
گیره گریوان می خوشی کنو توائی که او رومای ها
داشت جو دی باد مشا لکسانه شا
خدا سره کېږم ته وایې ښه دا وایه چې مار په خوب کې وخوړې که نه
نه نه شکر دی بلاوه برکت نه زړه دې بدمشه
زړه مې بد ښه و خو ارمان چې ښامار خوړلی وای او ما به د زړه له سوخته دا لنډۍ ویله د ترغره ښامار دې وخوره نو چه دل دل پاڑو گردر خیجو ما او یو دی بلا ورکس
خلا دی ماتشا رو دی بدمشا پا دی خیرا خبری تا غوکشا تا
دای غوک تا وایخا
دا مار چه ما ترانش دی که دا سم مچستونی ترانش دی که دا چه حال تا یو انجله هیواز رو دی بدمشا پولیسی دی ریشی اغسته و
خا تا وایخا دانو دخمار پا جلو پسی راگلی و ها
خوزه دی بدمشه زمان پس غوره لپسه را غلی و اما حتی یو ویل چه لفساد و رشوت نلاس و اخلا انو لخاماره با دیوش غورم اما ویل زرکوا بی بی چه زهرامی چویزه تی
خنو بیا
بیان انجلی چه دی خامار تستل گی برگی کری ترائی تمشو الله جدی بدمشا زخوارا که هم لدران خوب راجک شم او پخولو که جب بجو پوام
ده خدای قار دی ولی ده سما پخولو خودی لرشوتا و فساد نلاز نخیسته گارا کنا چه بیا در رشوت فکر پسر که و نگرزوی توایخا
الله نگرزوی
با خودی ولی ده چه رشوت خور مدیری چنگ دولت تو سپاره ها؟
جمیل زویا
آم مور سوی
مور ده جارشا لگ ده زردالو ده خستک خوړل پریگ ده اندیخ نمی ده زرلخت نا وقت اکڑا ده وراز دره بجه شوی ده لانه ده راغلی
زنو مخرا موری را باشی ده گلاغه ده لوس را پخبروی
خخ گوندی پنتیان کم کامیابوی
انتیان نموری امتحان اشتی که خوب بیجنه ده سواد زدکر کورس تمزی توکو تا پام نکوی
وی زویا په امتیان او امتیان پسی ما گرزا مور دوش دیر تکڑا دا هغه ورځ می عیشه تا درمل را وړل دی درمل تون لو همی ون وستا لیکلی و دی حاجی زلمی درمل تون
نامی خدای موری دیر چه دیاد کری دی اصی نچی دو میرمن توی بی زیونی سی
خانده ما مون خزی خود تاسو تا ایت هم نخ کرو که می لاوالا سبق وی لائی وی اوس بده تایبه معلم آوام
توکه می وکرموری زستا پا غیق کرالوی شویم تا می لومرای معلم وی
السلام علیکم ترور زراغلم
وعلیکم
السلام ترور دی جارشا لوری دا سمرا زنده وقا نجده می زارا چاو دلی و چه خایستو که نگور می چشوا
تروره دومره صفتونه می مکوا چه وزاری بوکم او آسمان ده بوالوزم
وزاری خودی کلی دی او خوشحال اخکاری خدا وی چه کامیابا شوی او کنا کاما
چه دی ترور دوا بی را پسی بی همیشه با کامیابایم
چه؟ کامیابای؟
هو زی کامیابا شویم
شکر چه کامیابا شوی چه خزی تکراوی نو خاما خواب کامیابیگی
خو ما ویل چې خزو ته ډیر چانس نه ورکوي چې سړی وي اول سړی نیسی خو دا شکر دی چې اوس د خزو په لیاقت هم څوک سترګې نه پټوي
زه مې په خپل انګور فخر کوم
ته پوه شه او انګور دی خو زه مې په خپلې میرمن نازېږم
او زه مې په ترور او جمیل دواړو نازېږم
وی جار گل پریم روانه ده گل پری لوره کمی خواد آسه گرانده روانه خیرت خوب بی
ترور بی بی خیرت دی هوای دی چنه چنگ تا خزینه دکتران را غلی دی کلیوان میرمنو تا چه یا امیدوار وی او یا ماشومان ولری چنه سیتونه ورته کوی
نو تا چنگه ورزی گل پری لوره نو مندواره یا نه ماشوم لره
بس رور بی بی زبا هم دسته ورشم کچنگا
وایم لمن ده زرغونه شلوره قدم بخته ورشه داده راو رسیدو
وخواین دو مندو لگزر زر رشه
گوره میرمنو مخکمو هم در تاویل چو امیدوار میرمنه ده میوه او ترکاری زیاده خوری چه هم ده میرمنه روختیاتا گته لری او همه ده ماشوم تا
تخوای ترکاری طولو تا گته لری خو امیدوار خوزو تنو بیهی ضرور ده هم دست میوه در واخله
دکتر سایبه زما خواند امیشه میوه را تراوری را توایی چه ده در تخده
گل پری نوستا اولاد با پخوشاله دنیا ترازی
ریختی هر امیدوار مور باید خپل ځان خوشاله و ساتی که زده تای خوابگان واچاو پیگیده که ماشوم تای هم ضرر لری
دکتر سایبه خشو چی خبر دکرم اوز به نخپل زن خیلی خوشحاله ساتم
بس چه زن او پوهوی ده زن دکتر بایی
رختی امیدوار میرمن دی ایت کلا پخپل سر دوا نخری چه سخت ضرر لری.
خدای دی خیر در کی کنه دا به احتیاطی مگا کولا
پام چه بیا دا سو نکڑی هم مور او هم ماشوم تا دا مرگ خطر لری.
دادی خالق وای چه خزه دا سری و غنده کار نشی کولای ستاسو خیر طول کلو ولو سونو ترسیگی وایم خیر وسی.
گوره میرمنو امیدوار مور تا پکار دا چه پی میاش که یو زال کلینیک تلارا چی که دا واکسین ضرورت تو یا بل تکلیف زان با پوهاوی که بیغوری وکره لغ پل زان او ماشوم سر بای ظلم کرده وی.
عزیزانو و موریدل چې د کلینیک صحیح کارکونکو فاطمه کلیوالو میرمنو ته وویل امیدوار میرمنې باید وخت په وخت کلینیک ته لاړ شي د خپل ځانونو او ماشومانو د ښه صحت په باره کې مشورو ته غوږ کیږدي چې هم یې ماشومان دنیا ته صحتمند راشي او هم دوی په تن جوړیږي. ښه ګرانو اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ که سړی امیدوارو او یا نورو ناروغو میرمنو ته کلینیک ته د تګ اجازه ورنه کړي تاوان به یې کورنۍ ټولنې امیدوارو او ناروغو میرمنو ته څه وي؟
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چار